السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د زمري یا اسد میاشتې 14 او د اگست 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې اورئ چې په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د دوی په خبره د خطرناکه طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې وروستي خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه وربولي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمېر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته ور وړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي ذوالقدري په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. ذوالقدري ویلي تر دې پیښې وروسته یې د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کینیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې ملت پارک د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یک شنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالریز تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي. همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. حتی سیستمونه سوداګری او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانېږي هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کورونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستور مزلی ډک هرلی او باب بینکن پرون یک شنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستور مزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستور مزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 شمه د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستور مزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستور مزلي استوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په جلال آباد کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 2 ساعته کېږي چې شنډولو عملیات روان دي، خو وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویه جرګه ورغواړي، وخت کم خو چارواکي وایي تنظیمولی شي.
ان شاء الله ولادیز حکومت دغه توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي، هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لویه جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ په هغه باندې راستول کېږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه بیا راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونې لومړی او د ورځې تودې موضوع ته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوارو پر زندان ډله ییز برید وکړ. دغه برید کې چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. همکار مو سهارګل امیرزای له جلال آباد دا مهال را سره سټوډیو ته وصل شوی. امیرزای صاحب، ستړي مشی سهار مو په خیر. د برید وروستي جزئیات چې تاسو ټوله شپه تعقیبول څه دي؟
ډېر زیاته مننه لودی صاحب، تاسو ته اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نږدې 2:30 وشول چې د ننګرهار په مرکزي محبس باندې چې په جلال آباد ښار کې دی برید پیل شوی دی او لا هم دوام لري. موږ د سیمې د خلکو سره هلته چې څوک نږدې دي هغوی سره اړیکې ونیولې. خال خال ډزې اورېدل کېږي او امنیتي ځواکونه هلته تصفیه عملیات پیل کړي دي او خلاصه ته نه دي رسیدلي. او دا معلومات هم نشته چې وسلوال د محبس په کومو څنډو کې ترې پټ شوي، خو عملیات روان دي. تازه معلومات هم دا دي کوم چې موږ د ننګرهار د سیمه ییز روغتون او د ستانیل ویان د اخیستې دي. په دغه برید کې تر دې دمه نو 3 او 2 تنه ټپیان شوي دي چې روغتون ته وړل شوي دي او 5 جسدونه هم انتقال شوي دي.
امیرزای صاحب، داسې ویل کېږي چې دغه زندان کې تر 1200 پورې بندیان وو، د طالب او داعش وسلوالو بندیان، او دغه راز ویل کېږي چې تر 150 پورې بندیان تښتېدلي هم دي. البته چې دغه راپور نه لا تایید شوی نه دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ چارواکي څه وایي هلته؟
همدغه سي نه تایید شوي راپورونه موږ هم ترلاسه کړي چې له سلو په شاوخوا کې بندیان له زندانه تښتېدلي دي. خو موږ چې هلته د مسؤولینو سره خبرې کړي، په تېره بیا د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خوګیاني سره مو چې خبرې کړي، هغه وویل چې هغه تایید کړ چې ځینې بندیان تښتېدلي وو، خو له دې ډلې چې کوم تښتېدلي وو او یا د تښتېدو هڅه کوله ډېری یې بېرته نیول شوي دي.
بله، او امزای صاحب اوریدونکو ته
څومره تعداد کې بندیان
تښتېدلي اوریدونکو ته کلاند وایي چې دغه محبس د ښار په کومه سیمه کې د شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم شته کنه؟
دغه محبت چې دی د جلال آباد ښار ختیځې څنډې ته تقریبا په 300-400 متری کې پروت دی. شاوخوا ته د ترافیکو مدیریت ته مخامخ ورته د محکمې ریاست ته همداسې څارنوالي ده، یو لیسه ده د ننګرهار عالیه لیسه، همداسې دا ستوګنې کورونه ورسره شاوخوا پراته دي. مخامخ ورته یوه لوړه پلازه ده 5 پوړیزه فکر کوم چې ده، غلطه هم خلک اوسي، هم دفترونه دي، هم اتاقونه دي، هم پکې فامیلونه اوسي چې ځینې فامیلونه او خلک پکې تر سهاره بندم پاتې وو. یو څه تعداد چې موږ سار اړیکې ونیوې افغان ځواکونو ژغورلي راوتلي، ځینې لا پکې هم شته.
ډېره مننه میرزا صاحب، حتمان راتلونکي خپرونه کې بیا در سره تماس نیسو. د وروستي حال لپاره همکار مو سهار ګل میرزای چې له جلال آباد یې پر زندان د داعش د برید وروستي معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړې توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کیږي.
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیست که در دی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشورت.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې دا مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګه په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګه کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوي، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسیه لري. په همدې خاطر باید یو ملي مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملي شوه در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې دا مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په 9 هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازیو ګډون کړی وو، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکای په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دا دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو، د چا په پیسو راغوښتل کیږي. نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي. که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکی وایي جرمي او جنايي دوسيې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډېره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې د دغو 400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راروانې مشورتي لویې جرګې له لارې به 400 طالب بندیانو د برخلیک تر څنګ په ګڼو نورو مسلو هم خبرې کیږي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وکړه. صفي الله ستانکزي له عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څنګه ممکنه ده په 2 ورځو کې لویه جرګه راوبلل شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اګست باندې به راوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به همدا وي. کوشش به د دې کېږي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات چې بین افغاني مذاکرات دي، د هغو دپاره به هم د دې مخورو علماو قومي مشرانو او همدغه رقم د تنظیمونو جهادي مشرانو سره مشوره کیږي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو. د هغه سره به د دغه 400 بندیانو په سرنوشت باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولایز حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوی ده، دومره ستونزه به نه وي. ان شاء الله په دغه شرایطو کې، په دې اساس شرایطو کې دي دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاستئ چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربند بې قید او شرط اعلان کړي چې دا د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تېرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تېرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرموالی راځي. دا باعث د دې کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکراتو ته مخامخ سره کښینو، واقع سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشې کوي او بیا یې نظر بند کوي، کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کېږي. څومره باوري یاست چې حکومت بو کولی شي هم خپل ملګري وساتي، نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چېرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان دي، ایله سي د یو ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کار هم په هماغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولعزیز چې دا د هیواد مشران به داسې پرېکړه کوي چې هم به د دغه بندیانو سرنوشت یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاص شي، د پلاس خلاص شي، غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
عزیز الله فضلی و چې لوی جرګې ته د حکومت په چمتووالي غږېده. اوس هم ورځو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. اجمل انته غوږ شئ.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندوستان پر پانګونې د دې اړیکو د اغېز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندوستان غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندوستان ترمنځ سترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندوستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کې دی. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند د پانګونې یادونه کوي او وایي هندوستان په وروستیو کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د عصري تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولې پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا دا هغه څه دي چې په وچه کې ایسار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلی اقتصاد پیاوړی کولی شي. نېشنل انټرست په وینا د هندوستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لاره نه ده، بلکې ورته نږدې د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابروي. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ټرمپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووت او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغېزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونې په وینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله له دې بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونتوانېده چې د دې بندر د چلولو لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابته شوه چې هند ته د دې بندر د فعالولو لپاره اړینه ماشینري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورټونو ته اشاره کوي چې وایي هندوستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2018 کال کې د چابهار بندر ته بیله کړې وه تقریبا هیڅ پیسې نه دي لګولې. نېشنل انټرست وایي له دې بندر څخه اوس سوداګري ډېره کمه ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلني ظرفیت تر 10% کمه راکړه ورکړه ترې کېږي. د لیکوال په وینا هند د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو له لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل آنلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسدالله اورکزی د وژل کېدو په اړه ریپورټ خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا اورکزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسي اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا 10 بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 100.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. اوس هم ورځو کندهار ته او له هغه ځایه یو دودیز او د اختر په مناسبت یو راپور راخلو. د کندهار پخوانی مود ګریپسول چوټۍ یا له چرمه جوړې ځانګړې چپلۍ اوس هم مینوال لري. پخوا به په اخترونو او د خوښیو په نورو ورځو کې ډیر ځوانانو زرینې لونګۍ تړلې، ګریپسول چوټۍ به یې په پښو کولې او ریپکارټ صدرې او واسکټ به یې اغوسته. خو اوس د دې وخت په تیریدو سره د کندهاري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې قرار قرار بدلون راځي او یوازې د ګریپسول چوټو په پښو کولو دود لا هم ژوندی پاتې دی. همکار مو محمد صادق رښتینی له هغه ځایه دغه راپور راستولی.
اجی هغه ولی چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د کندهار په سرپوش بازار کې د ګریپسول چوټو جوړولو دکاندارۍ وایي چې د چینایي ماډل چوټو د زیاتوالي سره سره لا هم خلک د کندهار د پخوانی موډ ګریپسول چوټې خوښوي او په ځانګړو ورځو لکه اخترونو، ودونو او نورو مراسمو کې په شکه وي. هغه ولی زیاتوي چې د ګریپسول چوټو خام مواد که څه هم له هند او مالیزیا څخه راوړل کېږي، خو د کیفیت په لحاظ د چوټو مقاومت ځکه زیاتې چې له څرمنې څخه جوړېږي. که څه هم د وخت په تیریدو د خلکو ذوقونه بدلیږي، خو په کندهار کې لا هم ډیری ځوانان د ګریپسول چوټې خوښوي. خواجه هغه 10 ځوان دی چې د اختر لپاره ګریپسول چوټې رانیولي. د وایي دا چوټې ځکه خوښوي چې کیفیت یې ښه، په قیامت ارزانه او د خپل هیواد تولید دی.
ګریپسول چوټې دي اوس مارانیولې. دا چوټې چې دي زما خوښې دي. د مستاسې په خوانې یو کپسل دي مستاسې مشران خو په خوانې باندې څو 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 کولې. دا د اوس باندې چې دي هغه نه مارانیولې. اوس سره نه په خوښې دي چې زما خپل خوښې دي او مارانیولې ځان لپاره.
په خوا په اخترونو او د خوښۍ په نورو ورځو کې ډېری ځوانانو زرینې لونګۍ تړلې، ګریپسول چوټې به یې په پښو کولې او ریپکار صدرې به یې اغوستي وې. خو اوس د وخت په تیریدو سره د کنداري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې کرا کرا تغییر راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو توده موضوع راخلو. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي ناندریو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایي کمپنۍ دې د چین په شینجیانګ کې پر خپلو کارونو له سره کتنه وکړي. هغه وویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په دغه ایالت کې ډیر ناوړه چلند کوي. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانګزی راپورته.
امریکا گواه کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانې وزارت یې وړاندې کوي، هغو کمپنیو ته ګوتڅنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي، هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیسټمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo well taza hamda tsura zida makha da malu chya katan pe yewi tawlidi company chila lwidi saray ham klaka saudagari droloda bandizuna lagawal shwi. Khagali Pompeo le Fox News sara padi dyar lasta qi maraka ki well chila ulismashir Donald Trump yi gukti chida chin pe oshmir narmkali ya software company yo bandizuna wala gawi. Haga da TikTok panum di yo mashura video jura un ki application yada wana wakda WeChat au zini nori ham yad kral chib khabaray da chin communist gunta da khalko malumat war kawi au da da amerika da mili امنیت ته خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لاسره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو وارې په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا خبره د جلال آباد د امر اختیار ریاست وکړه. برید په ظاهر لا هم روان دی او د شنډولو عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو چارواکي وایي چې د تنظیمولو توان لري. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږکال د امریکا د موټر سایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ ویب پاڼې ته هم ورشئ. پته ده ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک